のラジオ。
په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. زه اجمل انده او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې توت هرکلی کو او په دې هیله یو چې وخو خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د 1491 هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې له 12 نیټې او همدارنګه د میلادي نیټې په حساب باندې د 2012 کال د جون لومړنۍ نیټه ده. دوستانو، د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. د معمول سره سم خپلې نننۍ خبرونه له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. استرالیا پرونو ویل چې په اوروزګان ولایت کې به له امریکایي پوځیانو د امنیتي چارو قمانده په خپله غاړه واخلي. په امریکا کې د هند سفیر د افغانستان پر سر له امریکا سره د زیاتې همکارۍ او هماهنګۍ غوښتنه وکړه. او په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې خبرداری ورکړی چې سوریه د کورنۍ جګړې په درشل کې د دغه هیواد حکومت وسلوالې ډلې د دې اونۍ پر ډله ییزو وشنو تورنې کړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. استرالیا پرون ویل چې په روزګان ولایت کې بل امریکایي پوځیانو د امنیتي چارو قمانده واخلي. استرالیا په افغانستان کې شاوخوا 1.5 زر سرتیري لري، خو اصلي تمرکز یې د افغان ځواکونو پر روزلو باندې دی. دا مهال په دې ولایت کې د امنیتي چارو مسولیت د امریکایي پوځیانو په غاړه دی، خو ټاکل شوی چې د سکل تر پایه افغانستان کې امنیتي مسولیت افغان ځواکونو ته انتقال شي. استرالیا په داسې حال کې د اوروزګان ولایت د امنیتي چارو قمانده په غاړه اخلي چې افغان ځواکونه د دې ولایت د ټولو امنیتي چارو د ترلاسه کولو لپاره چمتووالی نیسي. د استرالیا د وسلوالو قواو لوی درستیز ډیوډ هرلی وویل دا بدلون به چې مخکې د استرالیا کابینې تصویب کړی افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو او د خپلو پوځیانو او وسلو د ایستلو مسولیت استرالیا ته ورله غاړې کړي. په امریکا کې د هند سفیر د افغانستان پر سر له امریکا سره د زیاتې همکارۍ او هماهنګۍ غوښتنه کړې ده. نیروپا مارا و دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې له افغانستان نه د ناټو ځواکونه له وتلو وروسته دغه هیواد د راتلونکي په باب د هند اندېښنه مخ پر سیاتېدو ده. ټاکل شوې ده چې د روان جون په 13مه امریکا او هند په خپل منځ کې په لوړه سطحه د افغانستان په هکله خبرې وکړي. د افغانستان د فواید امی وزیر وایي چې د سالنګ پر لوی لارې د موټرو د ترافیک د فشار د کمولو لپاره د هیواد د شمال او جنوب ترمنځ د متبادلو لارو د جوړولو پر پلان غور روان دی. د فواید امی وزیر نجیب الله اورژن پرون په داسې حال کې چې د سالنګ د لارې د ستونزو د کتنې لپاره سیمې ته تللی و، د ازادي راډیو ته په تلیفوني مرکه کې وویل چې د هیواد شمال او جنوب ترمنځ د ترانسپورتي اسانتیاو د زیاتولو لپاره یې پر څلورو انتخابونو کار پیل کړی دی. او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه خبرداری ورکوي چې سوریه د کورنۍ جګړې په درشل کې ده، د دغه هیواد حکومت وسلوالې ډلې د دې اونۍ پر ډله ییزو وژنو تورنې کړي دي. د سوریې د حولې د مرکزي ښار د وژنو په اړه تحقیقاتو ته ګمارل شوي چارواکي جنرال قسیم جمال الدین پرون په دمشق کې یوې خبري غونډې ته وویل لومړنۍ پلټنې ښیي چې وژل شوو کسانو د حکومت له مخالفته انکار کړی و او له وسلوالو ډلو سره یې مخالف و. د ملګرو ملتونو څارونکي وایي د هولې ښار شاوخوا یو سلاتیا قربانیان چې 9 ماشومان او 4 ښځې دي، بې له دې چې خبرې ورسره وشي سمدستي په ډزو وژل شوي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په استنبول کې د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې دا پیښه په سوریه کې د کورنۍ جګړې ناورین رامنځته کولی شي. د وای د ملکیانو هڅې ډله ییزې وژنې چې دا اونۍ په سوریه کې وشوې، سوریه په یوې له مصیبته ډکې کورنۍ جګړې کې راګیر کولی شي. داسې کورنۍ جنګ چې دا هیواد به ترې هېڅکله رغېدل ونه لري. زه د سوریې له حکومته غواړم چې دا نن د سولې له پلان سره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د بانکي مون خبرداري د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلم هیګ هم تایید کړ. د ویل چې اروپایي اتحادیه پر سوریه د نوو بندیزونو تیارې نیسي. په مصر کې واکمنې پوځي شورا د استراري حالت لپاره تر رسولو وروسته پرون ویل د هیواد د امنیت ملاتړ کوي. د مصر واکمنې پوځي شورا پرون د تلویزیون له لارې په دغه هیواد کې استراري حالت چې له څو لسیزو راهیسې په دغه هیواد کې نافذ و لغوه کړه. وی ویل د واک تر انتقالولو پورې به د هیواد د ملاتړ لپاره د ملي مسؤلیت ادا کولو ته دوام ورکړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ د درېیمې دورې له پیلولو وروسته په لومړي رسمي سفر بیلاروس ته ولاړ. د کرملن ماڼۍ له یوې اعلامیې سره سم د دولت د رئیس په توګه د لوړې له کولو وروسته بیلاروس ته د پوتین لومړنی سفر د دوو هیوادونو د همکاریو د ځانګړتیا ښکارندوی دی. د بیلاروس استبدادي او په نړۍ کې رټل شوی حکومت لا هم د روسانو تر سخت اغېز لاندې دی. دوستانو خبرونه ملا ساده راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. استرالیا په داسې حال کې د اروزګان په ولایت کې له امریکایي ځواکونو د امنیتي چارو قومنده په غاړه اخلي چې افغان ځواکونه د دې ولایت د ټولو امنیتي چارو د مسؤلیت ترلاسه کولو ته چمتووالی نیسي. په دې اړه په ریپورټ سربیره به مو له دې خبر کوو چې یوناما وایي په څلورو میاشتو کې د نږدې 600 ملکي افغانانو وژنه ورته د نه منلو وړ ده. هند اندېښنه لري چې له افغانستان نه د ناټو د ځواکونو له وتلو وروسته به طالبان پیاوړي شي. په دې اړه هم ریپورټ درته وړاندې کوو. او د افغانستان د فواید امید وزیر د هغه څرګندونو نه مو هم خبرو چې وایي د سالنګ پر لوی لارې د موټرو د ترافیک د فشار د کمولو لپاره د هیواد د شمال او جنوب ترمنځ د متبادلو لارو پر جوړولو غور کوي. په افغانستان کې یو شمېر بې وسله ماشومان چې شاقه کارونه کوي د ژوند په نورو برخو کې د جدي ستونزو ترڅنګ د جنسي زور زیاتي له ګواښ سره مخامخ دي. په دې مسله مې یو ریپورټ درته وړاندې کوله مخسره اوسه. استرالیا په داسې حال کې چې د روزګان ولایت د امنیتي چارو کمانډر په غاړه اخلي چې افغان ځواکونه د دې ولایت د ټولو امنیتي چارو ترلاسه کولو لپاره چمتووالی نیسي. ټاکل شوی ده چې د سکال تر پایه د روزګان ولایت امنیت افغان ملي اردو او ملي پولیسو ته وسپارل شي. اسمت ساروان له نور تفصیل سره.
استرالیا د پنځشنبې په ورځ ویل چې د افغانستان په روزګان ولایت کې بل امریکایي پوځیانو د امنیتي چارو مشري په غاړه واخلي. امریکایي قومندانان غواړي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر کم کاندي. د استرالیا د وسلوالو قواو لوی درسیز ډیوډ هرلی وویل دا بدلون به چې مخکې د استرالیا کابینې تصویب کړی افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو او د خپلو پوځیانو او وسلو د ایستلو مسؤلیت استرالیا ته ورلغاړي کړي. شغل هرلی وویل دا مهم عملیاتي پړاو دی. د مسؤلیتونو د انتقال پروسې ته په اشاره وویل په دې بهیر کې مطرح رول خورا اهمیت لري. د امریکا متحده ایالاتونو به چې په روزګان ولایت کې له سنگاپوري او سلواکي پوځیانو سره په ګډه کار کوي د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. افغان ځواکونه به د روان میلادي کال په پای کې د روزګان ولایت د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت په غاړه واخلي. امریکایي پوځیان له 2003 څخه چې هالنډي عسكر له روزګان ووتل په دغه ولایت کې د عملیاتو مشري کوي. هالند د ناټو لومړنی غړی هیواد و چې له افغانستان څخه یې سرتیری وایستل. په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ایساف د استرالیا لخوا په روزګان کې د مخکښ رول د منلو هرکلی کړی دی. د ناټو او امریکایي پوځیانو عمومي قومندان جنرال جان الن استرالیا د ایساف یو تر ټولو نږدې مختلف بالو ویل موږ د استرالیا د صدر اعظم جولیا ګیلارد د حکومت او د استرالیا د ملت ستاینه کوو. دوی د افغانستان په جګړه کې زیاتې قربانۍ ورکړي دي. استرالیا په افغانستان کې شاوخوا 1550 سرتیری لري او په روزګان ولایت کې اصلي تمرکز د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو روزنې او څارنې ته دی. تر اوسه پورې په افغانستان کې 2 استرالیایي پوځیان وژل شوي دي. صدر اعظم جولیا ګیلارد تیره میاشت وویل چې خپل ځواکونه به تر ټاکلي وخت مخکې په 2014 میلادي کال کې له افغانستانه وباسي. خو د دغه هیواد حکومت وروسته وویل چې تر 2014 پورې به ناټو په افغانستان کې یوازې پرې نشتي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
یوناما په څلورو میاشتو کې د نږدې شپږ سوه ملکي افغانانو وژنه د نه منلو وړ بللې. وی ویلي دي چې له دې سره چې دا شمېره د تیر کال د ورته مودې په مقایسه لږه ده، خو بیا هم ډېره ده. یوناما ویلي چې نږدې 80% ملکیان د دولت د وسلوالو مخالفینو لوري وژل شوي. یوناما د سړک د غاړې بمونه او ماینونه د اکثرو ملکیانو د مرګ ژوبلې عامل ګڼلې. د دې موضوع تفصیل د اسمت ساروان په بل رپورټ کې اورو.
یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر په دې هیواد کې د ملکیانو مرژوبلې د نه منلو وړ وبللې او په جګړه کې له ښکېلو خوا وغوښتل چې د عام ولس سر ته پام وکړي. یوناما دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې د ملګرو ملتو دې دفتر په یوه راپور کې اعلان وکړ چې د سږ کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د افغان ملکیانو تلفات د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې یوویشت لږ شوي دي. یوناما د جګړې پر ټولو خواوو غږ وکړ چې اضافي اقدامات وکړي څو د ملکي افغانانو د مرشوبلو مخه ونیول شي. یوناما دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې افغان امنیتي ځواکونه په تدریجي ډول د هیواد په مختلفو سیمو کې له ناټو ځواکونو د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه اخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو خاص استازي یان کوبیش وویل افغانان به خپلو ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د بریالیتوب او باوریتوب اندازه د ملکي تلفاتو له کمیدو او د امنیتي وضعیت له ښه کېدو ولګوي. د یوناما له لوري له ثبت شویو شمیرونو سره سم د سږ کال د جنوري له لومړۍ د اپریل تر دیرشمې پورې 509 ملکي افغانان وژل شوي او 1216 نور ژوبل شوي، چې په سلو کې د 90 مسؤلیت د دولت د وسلوالو مخالفانو او په سلو کې د 9 مسؤلیت د حکومت د پلوي قواو دی. خو له دې سره سره د تیر کال د ورته مودې په پرتله د ملکیانو په مرشوبل کې 1% کموالی راغلی دی. یوناما په څلورو میاشتو کې د 509 ملکي افغانانو وژنه د نه منلو وړ بللې او ویلي دي چې دا ډېر زیات شمېر دی. یوناما په اعلامیه کې د طالبانو لخوا چاودیدونکي مواد د ملکیانو د تلفاتو تر ټولو لوی عامل بللی. له وسلوالو مخالفانو یو غوښتي چې له دې ډول چاودنو لاس واخلي او ویلي دي چې د دغو موادو په چاودنو کې په سلو کې 1 ملکیان وژل شوي دي. یوناما پر ناټو هم ژغ کړی چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په لړ کې د چاودیدونکو موادو ضد عملیات وکړي او هغه شنډ کړي. تر 2011 پورې په تیرو 15 کلونو کې په پرله پسې ډول د افغان ملکیانو تلفات زیات شوي او سږ کال هم لا څرګنده نه ده چې د کال د لومړیو څلورو میاشتو په شان به د ملکیانو د تلفاتو کمیدا دوام وکړي او که به د جګړې له تیزیدو او د امنیتي مسؤلیتونو له انتقالېدو سره د ملکیانو تلفات هم ډیر شي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د فواید امی وزیر وایي چې د سالنګ پر لوی لارې د موټرو د ترافیک د فشار د کمولو لپاره د هیواد د شمال او جنوب ترمنځ د متبادلو لارو د جوړولو پر پلان خبر روان دی. د فواید امی وزیر نجیب الله اورجن پرون په داسې حال کې چې د سالنګ د لارې د ستونزو د کتنې لپاره سیمې ته سفر کړی و، ازادي راډیو ته په تلیفوني مرکه کې وویل چې د هیواد د شمال او جنوب ترمنځ د ترانسپورتي اسانتیاو د زیاتولو لپاره پر څلورو انتخابونو کار پیل کړی. د ویل چې اوس د سمنګان له درې سوف څخه بامیان ته د سړک پر جوړولو کار روان دی او په پام کې ده چې دا سړک په ښکاري درې تیر او د دایکونډي له طریقه کندهار ته ورسول شي. تفصیل له اسمت ساروان.
د افغانستان د فواید عامه وزیر وایي چې د هیواد د شمال او جنوب ترمنځ د ترانسپورتي اسانتیاو د زیاتولو لپاره پر څلورو پلانونو کار کوي. نجیب الله اوژن ازادي راډیو ته وویل د سالنګ پر لارې د موټرو د ترافیک د زیاتوالي او په ژمي د واورو د ورېدو له کبله د دې لارې د بندیدو په خاطر د متبادلو لارو د جوړولو کار تر څېړنې لاندې دی. شاغلی اوژن وویل
چار پلان ما چار با بدیلای مختلف از تحت مطالعه
همدا اوس پر څلورو پلانونو او بدیلونو مطالعه روانه ده. یو متبادله لار د شبر ده چې په شکاری دری او دوشي تیریږي. بل بدیل د شمال جنوب لار ده چې له درې سوف څخه د بامیان یا کابلنګ تر راځي او بیا تر کندهار او سپین بولدک پورې رسیږي. خو دا پروژه ډیر وخت اړتیا لري. د همداراز د پنشیر خاوا کوتل بل متبادل لار وبلل چې له اندرابه تیریږي او پنشیر ته رسیږي. د فواید عامه وزیر دا هم ویل چې د سالنګ دوهم تونل هم تر غور لاندې دی. دا تونل له اقتصادي نظره څېړل کیږي. اوس عملا د سمنګان له درې سوف څخه د بامیان تر یکاولنګ پورې د سړک پر جوړېدو کار روان دی او په پام کې ده چې دا سړک به د دایکونډي له لارې تر کندهار پورې ورسول شي. د دې سړک لپاره بوریجه هم لرو او کار یې هم پیلېږي. د د سالنګ د اوسنۍ لارې وضعیت ناوړه وباله ویویل. دا سړک او تونل په ورځ کې د شاوخوا 2500 موټرو د تګ راتګ لپاره جوړ شوی و، خو اوس د ورځې 6000 نقلیه وسایل پرې تیریږي. او همدا علت دی چې د فواید عامې وزارت د دغه سړک د ترمیمولو لپاره فرصت نه مومي.
زموږ غږ لازاده راډیو نوري دوستانو، وسم په مکې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سټکو ته ور بیا. استرالیا پرون وویل چې په اروزګان ولایت کې به له امریکایي پوځیانو د امنیتي چارو قومنده واخلي. استرالیا په افغانستان کې شاوخوا 1500 سرتیری لري، خو اصلي تمرکز یې د افغان ځواکونو پر روسلو دی. په امریکا کې د هند سفیر د افغانستان پر سر له امریکا سره د زیاتې همکارۍ او هماهنګۍ غوښتنه کړې ده. نیروپا ماراوا دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې له افغانستان نه د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د دغه هیواد د راتلونکي په باب د هند اندېښنه مخ پر زیاتېدو ده. د افغانستان د فواید عامې وزیر وایي چې د سالنګ پر لویې لارې د موټرو د ترافیک د کمولو لپاره د هیواد د شمال او جنوب ترمنځ د متبادلو لارو د جوړولو پر پلان غور روان دی. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه خبرداری ورکوي چې سوریه د کورنۍ جګړې په درشل کې ده، د دې هیواد حکومت وسلوالې ډلې د دې اونۍ پر ډله ییزې وژنې تورې لیکلې دي. په مصر کې واکمنې پوځي شورا د استراري حالت لپاره تر رسولو وروسته پرون ویل د هیواد د امنیت ملاتړ کوي. د مصر واکمنې پوځي شورا پرون د تلویزیون له لارې په دغه هیواد کې استراري حالت چې له څو لسیزو راهیسې نافذ و لغوه کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ د درېیمې دورې له پیلولو وروسته په لومړي رسمي سفر بیلاروس ته ولاړ. د کرملن ماڼۍ له یوې اعلامیې سره سم د دولت د رئیس په توګه د لوړې لیکولو وروسته بیلاروس ته د پوتین لومړی سفر د دوو هیوادونو د همکاریو د ځانګړتیا ښکارندوی دی. لومړنۍ فضایي بیړۍ یا سفینې چې د یو خصوصي شرکت له لوري په فضا کې نړیوال سټیشن ته لیږل شوې وه، خپل ماموریت په بری سرته ورسوه او پرون د کالیفورنیا په سواحلو ته نږدې پر مځکه کېناسته. سموخه کلاس ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي، چې په منځنوي څپو یې په 12.6 او همدارنګه دا افغانستان په څو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 اورېدلی شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هغه سړي ته د سخت سزا ورکولو غوښتنه وکړه چې په بلخ ولایت کې د خپلې میرمنې ژبه پرې کړي. دغه 22 کلن سړي د یکشنبې په ورځ د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د 12 کلنې نګینې ژبه غوسه کړه. ویل شوي دي چې نوموړي یو کال مخکې واده کړی و. په دې اړه نور تفصیل له کابله د حجره مراد معصومي په رپورټ کې اورو.
که څه هم تر اوسه دا معلومه نه ده چې د نګینې میړه ولې د خپلې میرمنې ژبه پرې کړې، خو ویل کېږي چې د دې موضوع په اړه پلټنې روانې دي. په بلخ ولایت کې د بشري حقونو کمیسیون د میرمن نګینې د ژبې پرې کول یو لوی جنایت بللی دی او له دولت نه یې غوښتي چې د دې پیښې عامل ته د سخته سزا ورکړي. په کابل کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون یوې غړې سوریا سوبرنګ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نګینې د میړه لپاره د سزا غوښتنه وکړه.
جنایت
دا د یویشتمې پیړۍ یو جنایت دی. د یو مظلوم انسان پر وړاندې صرف موږ دومره غواړو چې د قانون له مخې دا په خپل سزا ورسیږي، ځکه چې دا یوه نه بخونکې او یوه دردناکه پیښه ده چې نه باید پر دوی رحم وشي یا ورباندې کوم تفاهم ته ورسیږي او یا هم کومه معامله ترسره شي. دغه کس باید چې په علني توګه محکمه شي او دا باید خلکو ته یو پند شي او زما په اند دا باید په ابدي حبس محکوم شي. میرمن سوبرنګ زیاته کړه چې میرمن نګینه امیدواره وه او د خاوند د ډیر وهلو او ټکولو له امله خپل ماشوم هم ځای کړی دی. نګینه د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ اوسیدونکې ده چې د یکشنبې په ورځ خاوند ترېنه د نامعلوم علت له کبله ژبه پرې کړې. د نوموړي خاوند د افغان امنیتي ځواکونو له لورې نیول شوی دی. د کابل یو شمېر اوسیدونکي هم دغه عمل په کلکه غندي او د دولت څخه غواړي چې د دې حادثې عامل ته د سزا ورکړي. هغوی وایي که چیرې دغه کس ته د عدلي او قضایي ارګانونو له لوري سزا ورنکړل شي، نو کېدای شي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لمنه له مخکې نوره هم پراخه شي. یو شمېر کسانو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل. دغه پیښه په کلکو ټکو غندو. له دولت څخه غواړو چې د دغه پیښې عاملین باید د خپل عمل په سزا ورسیږي تر څو نورو خلکو ته عبرت وي. له دولت څخه غواړم چې د دغه ښځې خاوند ته سخته سزا ورکړل شي، داسې نه چې په لنډه موده کې بیرته له زندانه خوشې شي. دغه خبر واقعا دردونکی دی. دغه عمل له انسانیت نه لرې دی، رښتیا هم وحشیانه عمل دی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي ټاکل شوی چې نگینا د بلخ ولایت له روغتون څخه د کابل ښار روغتون ته را انتقال کړي دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د یوې ښځې ژبه د خاوند له لورې پرې کیږي. خو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې لیدلی شوی چې د یوې ښځې غوږونه او پزه د خاوند د کورنۍ لخوا پرې شوي دي. په همدې ډول د سهارګل قضیه هم کورنۍ تاوتریخوالی و. سهارګل و میاشتې د خاوند په کور کې په یوه زیرزمینی کې د بند په څیر تېرې کړې او تر سخت شکنجې لاندې وه.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
دوستانو، مخکې مو په ریپورټ کې د نگینې حال واورید چې ویل کېږي خاوند یې ژبه ترې پرې کړې. یوازې ښځې نه دي چې په افغانستان کې له زور زیاتي سره مخ دي، تر دوی ډېر ماشومان له بېلابېلو زور زیاتیو سره مخ دي. پرون په نړۍ کې د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کېده چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله ماشومان نه یوازې دا چې شاقه کارونه کوي او د ژوند نورې جدي ستونزې لري، بلکې د جنسي زور زیاتیو سره هم مخامخ دي. په دې اړه محمد قسیم سولم علي یو ریپورټ چمتو کړی.
په افغانستان کې په کارګرو ماشومانو جنسي تیری بل ګواښ دی چې بېوزلې افغان ماشومان ورسره لاس او ګرېوان دي. په کابل ښار کې یو شمېر ماشومان چې په شاقه کارونو بوخت دي وایي چې یو شمېر کسان هڅه کوي له دوی څخه ناوړه جنسي استفاده وکړي. دوی خپلې ستونزې داسې یادوي:
بوتل متل کبان واټول د پرول چا خرڅون د ورځې پیدا کوم درې سو درې نیم سو او هغه خوای دا کله کله غیر اخلاقی خوشتن لر او زنی زمان نیکو
دا وی سره کار میکنم. شرابی هستن شب ایجا سپارک گشته نمیشه به خاطر که پودری ها شرابی ها دیگه از دم ایجا پر میباش. از ما میگه شما چی میکنی باز اینجا و بچه های خورده که گیر کرد و تجاوز جین کوشش میکنم مگم ما مگریزیم.
دا ماشومان چې له ښوونځي څخه محروم دي هر ورځ د خپلو اقتصادي اړتیاو د پوره کولو لپاره پر واټونو ګرځي. ځینې یې اوبه خرڅوي، ځینې یې موټران مینځي، ځینې یې سپلني لوګي کوي او ځینې هم په نورو درنو کارونو بوخت دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم د ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه لري. د دې جرګې غړي انارکلی هنریار د چهارشنبې په ورځ له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل چې هغه ماشومان چې د شپې لخوا په ښار او بازار کې ګرځي له هر اړخه زیانمن دي. دا وایي:
نگرانی ما و نگرانی تمام کسانی که بخاطر
زموک او د ټولو هغو کسانو چې د ماشومانو لپاره کار کوي اندېښنه مو ده چې ماشومان ډیر زیانمنونکي دي. سربیره پر دې چې له دوی څخه د مخدره موادو په قاچاق کې کار اخیستل کیږي، دوی باندې جنسي تیری هم کیږي. موږ د دوی په اړه اندېښنه لرو. دوی د شپې لخوا پر واټونو ګرځي، مجلې خرڅوي، د موټرانو ښیښې پاکوي. ماشومان که هلکان دي او که نجونې زیانمنونکي دي.
میرمن انارکلی زیاته کړه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت او د کار او ټولنیزو چارو وزارت باید داسې لایحه وضع کړي چې دا ماشومان د شپې لخوا کار ونه کړي، څو له دې ګواښونو څخه ساتلي وي. څه موده مخکې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم ویلي وه هغه ماشومان چې د ښار په واټونو کې کار کوي او یا هم خیر غواړي د جنسي تیری له ګواښ سره مخ دي. افغانستان د نړۍ یو له هغې هیوادونو څخه دی چې پکې زیات شمېر ماشومان د اقتصادي ستونزو له امله په ورځنیو درنو کارونو بوخت دي. دا ماشومان نه یوازې دا چې له یو شمېر مخلصو کسانو لخوا ځورول کېږي، دوی له یو شمېر نورو ګواښونو لکه جنسي تیری سره هم مخ دي چې پیښې یې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
هند اندېښنه لري چې له افغانستان نه د ناټو د ځواکونو له وتلو وروسته به طالبان پیاوړي شي او د افغانستان دولت به له خطر سره مخ کړي. هند اندېښنه وروسته له دې څرګندوي چې ناټو د شیکاګو په کانفرنس کې پریکړه وکړه چې د امنیتي چارو مسولیت به راتلونکی کال افغان ځواکونو ته وسپاري او خپل پوځیان به د 2014 کال تر پایه له افغانستان نه وباسي. هندوستان په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د مخنیوي لپاره له افغانستان سره په سلګونو میلیونه ډالر مرسته کړې او ویره لري چې نه یوازې مرستې به ضایع شي بلکې بیا به د هند مخالف وسله والې ډلې په دې هیواد کې ځالې پیدا کړي. عصمت ساروان په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
هند د پنجشنبه په ورځ په دې د اندېښنې د څرګندولو په ترڅ کې چې له افغانستان د لویدیځو ځواکونو له وتلو سره به سخت دریځې غښتلی شي د افغانستان په اړه د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د لا زیاتې هماهنګۍ غوښتنه وکړه. د ناټو مشرانو د مې په 20مه او 21مه د امریکا په شیکاګو کې د 2014 کال تر پایه له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو پریکړه تصویب کړه. هند په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د اوسنۍ جګړې کلک ملاتړی دی او له 2000 څخه تر اوسه پورې له افغانستان سره تر 2 میلیارد ډالر زیاته مرسته کړې ده. طالبانو د خپلې واکمنۍ په موده کې د هند دولت ضد سخت دریځو ته پناه ورکړې وه. د هند او امریکا ترمنځ 14 ورځې وروسته یعنی د روان جون په 14مه نیټه په لوړ سطح تر کالنیو خبرو مخکې په واشنگټن کې د هند سفیر نیرو پاما راو وویل دواړو هیوادونو د یو سوکال باثبات او دیموکرات افغانستان د رامنځته کولو لپاره خبرې او مشورې ډېرې کړې دي. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور لمخې ښاغلی راو چې د اټلانټیک کونسل په تحقیقاتي انسټیټیوټ کې خبري کولې ټینګار وکړ دا ډول سلام مشورې باید لا زیات شي. راو وویل موږ پوهیږو چې په افغانستان کې له لسکاله جګړې وروسته د جګړې پای ته رسولو ته ښکاره لیوالتیا شته، خو د دې په څنګ کې باید دا یقیني کړو چې د تیرې یوې لسیزې پریمانه قربانۍ او هلې ځلې ضایع نه دي. په واشنگټن کې د هند سفیر د افغانستان د وروستیو څو لسیزو جګړو او بدمرغیو او دغه راز د سخت دریځو پیاوړتیا ته په اشاره وویل دا ټول سبب کیږي چې له دې هیواد د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي په اړه څوک اندېښنه ولري. په افغانستان کې د هند لیوالتیا او مرستو د افغانستان ګاونډی پاکستان چې د هند تاریخي سیال دی او د طالبانو تحریک رامنځته کړی پارولی دی. د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د هند مرستې او ونډې هرکلی کوي، خو د امریکا ځینې چارواکي باور لري چې د پاکستان استخبارات له طالبانو سره د دې لپاره اړیکې پالي چې د هند نفوذ مخه ونیسي. د هند حکومت د اپوزیسیون بهاراتیا جنتا د ګوند یو مشر او دغه هیواد د پارلمان غړی یشوانت سنگ د افغانستان په اړه د هند ویره په زغرده څرګندوي. د چې د واشنگټن په بروکینګز انسټیټیوټ کې خبري کولې وویل زه ډېره ویره لرم چې پاکستان به په خپلو جیوپولیټیکي دلایلو ممکن غواړي چې طالبان د افغانستان نیولو ته وهڅوي. د وویل افغانستان د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره اغیزمن پوځ د شمال د ائتلاف بشان چې هند، ایران او روسیې ملاتړ کوو یو طالب ضد قوت نه لري.
د ژوند رنگونه
مانو مې رحمت تعالو سپین قربس اېل میرز باندې چرته ده نوم وکړم د شپه ادبیات مرکز کې کار کوم شپه ادبیات کې
استاد د شفاهي ادبیات په برخه کې زیاتره کومي برخه تاسو څېړلې او کارم پکړای
ما ایواز په افسرو استرو کې څو کار کړی او په دې کې مې تقریبا په لاسو ټکو کې افسانه استوره کې سره ټول کړی او دا تقریبا د 300 په شاوخوا کې استوره افسانه او کې شي او د مې درټوکا چف کړی دي او نورم د چپال په حال کې په فل په شوبه
استاد ولې تاسو ویل په خپل پیسو باندې چاپوي تاسو خدل ته کار کوي چېرنې کوي
ولا څه درته وایم که درته وایم که مینه چپوي زما سستې پروژې رسمي چپوي ولا شخصي مال کړی دي هغه دوی غنل لري مخالفه نه لري چې چاپي کی
استاد په دومره کیسې او ستوري او افسانې تاسو راټول کړی او یادونه مو کړله کومې تر ټولو تاسو
خواندر کړی اولی خواندر کړی ما ته خپل شخصا نکړو در خواندر کړی ملي نکړو خاص خالص د سوچا ته پرتر مال فل خپل کې مې زیاته چې خوشی دي په تخار باندې نه کړم ډېر خوشی او اله د زیاده چې دا بالکل ملي بڑن لري
استاد تلم پام دی اکاډمي کې کار کړی تاسو خو اوس ګیر سپینه ده ک نور کارونه مهم کړی
اوس خو په حال پاک اکاډمي کې کار کوم د زرا په خوا د سوال انقلاب چې وشو زه د مارکې کې مټه غړو بیا
بلغاریا
د ژوند رنگونو پروګرام کې مو د علوم اکاډمۍ له یو غړي سره مرکه واوریده.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
او دوستانو تر اوسه پورې زموږ د خبرونو یا د نن ورځې د خبرونو یوه نیم ساعت خبري مجله خپره شوې. بل نیم ساعت خبري مجله او زموږ د نن ورځې خبرونې لا په مخ کې پرتې دي. په بل نیم ساعت خبري مجله